دوستانو په دې وساته خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان د دفاع وزیر وی د ناتو مشرانو پرون د ویلس په سرمشري ځکه له افغانستان سره په کلنی ډول د 15.1 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده. افغانستان او د سیمې د وروستیو او مهمو تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې رپورټونه اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان د دفاع وزیر وی ناتو د ویلس په سرمشریزه کې ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به په کلنی ډول 15.1 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د افغانستان د ولسمشرې دواړو کاندیدانو د ناتو سرمنشي ته ډاډ ورکړی دی چې د انتخاباتو د روان بحران له حال سره سم به د ملي یووالي حکومت جوړوي. او د ناتو عمومي منشي وایي که روسیا په اوکراین کې نور لاسوهنه وکړي نو نړیواله ټولنه باید نور کلک بندیزونه هم پرې ولګوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزیر وای ناتو د ویلس په سرمشریزه کې ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به په کلنی ډول 15.1 میلیارد ډالر مرسته وکړي. بسم الله محمدی چې د سرمشریزه د لومړی ورځې له بحث وروسته خبریالانو ته څرګندونه کولې ویل له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تازه مرستې ژمنه د دوی له توقع هم پورته وه. خاغلی محمدی ویل ناتو تر دې مخکې د 4.1 میلیارد ډالرو د مرستې وعده ورکړې و، خو په دې سرمشریزه کې د امریکا ولسمشر د 1 میلیارد ډالر د اضافي مرستې ژمنه وکړه. د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن بیا وویل چې له افغانستان سره دا مرسته مشروطه ده او دا تړون باید د مصارفو څارنه کوي. دا نوموړي په خبره ناتو غواړي چې افغان حکومت د دې مرستو په لګښت کې شفافیت وښيي. د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو د ناتو عمومي منشي ته ډاډ ورکړی دی چې د انتخاباتو د روان بحران له حل سره سم به د ملي وحدت حکومت جوړوي. اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د انګلستان په ویلس ښار کې د ناتو سرمشریزې ته په استول شوي پیغام کې لیکلي وو چې د ټولو اړخونو په ګډون پر یو سیاسي نظر باور لري او د ملي وحدت حکومت به جوړ کړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل چې د دوی پیغام د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو ته رسیدلی دی. راسموسن زیاته کړه چې وخت په بیړه تیریږي او د افغانستان نوی ولسمشر باید هغه امنیتي تړون لاسلیک کړي چې له مخې له 2014 کال وروسته یو شمیر د ناتو ځواکونه په افغانستان کې د پاتې کېدو اجازه اخلي. د سویډن یو پوهنتون د 5 میرمنو په ګډون د افغانستان د ښوونکو د روزنې ګڼ شمیر استادان روزي. د دې پروګرام له مخې به په نږدې راتلونکي کې 6 نارینه او 5 ښځینه استادان د سویډن کارل سټاډ پوهنتون ته د ښوونکو د روزنې په برخه کې د ماسټرۍ د زده کړو په مقصد واستول شي. د پوهنې وزارت تخنیکی سلاحکار امیر محمد منصوري د دې پروګرام په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې معلومات ورکړل.
تقریبا
پوهنې وزارت وایي دا ښوونکي د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه دي چې دې پروګرام ته معرفي شوي دي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي چې که روسیه په اوکراین کې نوره لاسوهنه وکړي نو نړیواله ټولنه باید نور کلک بندیزونه هم پرې ولګوي. راسموسن چې پرون د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره له کتنې وروسته په ویلس کې د ناتو د سرمشریزي کې وینا کوله وویل چې د اوربن په اړه د روسیې مخکینی بیان په اوکراین کې دوامداره بې ثباتۍ دراوسلو لپاره په سترګو کې د خاورو شیندلو. پوروشینکو له راسموسن سره په ګډ خبري غونډه کې ویل چې روسیه د اوکراین ثبات په بیرحمۍ سره زیانمن کړی دی. ناتو په خپله پرونۍ غونډه کې د اوکراین د پوځي ځواک د پیاوړتیا لپاره د 6 میلیون ډالر په ارزښت د مرستې د 4 صندوقونو د جوړېدو اعلان وکړ. راسموسن وویل دا مالي وجهه به له کیف سره د لوجستیک، د سایبر یا انټرنیټي دفاع، د ټپي شویو پوځیانو او همداراز د قوماندې ادارې او د مخابره د اړیکو په پیاوړه کولو کې مرسته وکړي. د ویل چې ناتو به له اوکراین سره د دفاعي ریفورم په برخه کې مرسته وکړي خو وژونکې وسلې به ورنه کړي. راسموسن دا یادونه وکړه چې د ناتو غړي هیوادونو له اوکراین سره په انفرادي ډول د نورو مالي مرستو ژمنه هم وکړه. د ناتو مشران نړۍ ته د اسلامي دولت په نامه وستوال لخوا د ګواښ مسأله څېړي. د ناتو سرمنشي تیره ورځ د برتنې په ویلس کې د ناتو د سرمشریزې په لومړۍ ورځ ویل نړیواله ټولنه دا وظیفه لري چې د اسلامي دولت د وستوالو مخه ونیسي. راسموسن ویل کده عراق ک عراق تر د آیسس د زپل لپاره مرسته وغواړي نو دا تړون پرې جدي غور کوي. د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې په دې وروستیو کې د عراق ګڼ شمېر سیمې نیولې او د دوه امریکایي خبریالانو سرونه هم پرې کړي دي. اخوا بیا د رپورټونو له مخې د اسلامي دولت یا داعش په نوم وسلوالې ډلې د عراق د پلازمینې بغداد په نږدې 50 کیلومترۍ واټن کې د یو سنی قبیلې 50 غړي تښتولي دي. د کرکوک ولایت د تل علي کلي اوسیدونکي وایي چې د داعش ډلې وسلوالو دا کسان په لاروي کې واچول او وی تښتول. د کلیوالو د داعش بیرغ ته اور اچولی خو په بله ورځ د داعش وسلوال کلي ته ورپسې ورغلل. دا لومړی ځل نه دی چې د داعش وسلوال چې د عراق د شمال پر پراخو سیمو یې ولکه ټینګه کړې ده خلک په ډله ییزه ډول تښتوي. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې د ډلې 13 جون میاشت کې د تکریت ښار له نیولو وروسته لږ تر لږه 560 کسان ووژل. همداراز رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې پرون د بغداد په قدیمي سیمه کې چې اکثره اوسیدونکي شیعهګان دي یو موټر بم 14 کسان ووژل او 10 نورې ټپیان کړل. او د امریکا یو محکمې پرون فیصله وکړه چې په 2010 کال کې د مکسیکو په خلیج کې د تیلو د تویدو د فاجعې اصلي مسؤلیت په برتانیا کې د دیرا بی پی شرکت په غاړه دی. بی پی د مکسیکو د خلیج د پیښې له کبله چې د امریکا په تاریخ کې د تیلو د تویدو تر ټولو ناوړه فاجعه وه له دې مخکې هم لسګونه میلیارده ډالره جریمه شوې ده. د نیو اورلیان د محکمې قاضي کارل باربیر پرون پریکړه وکړه چې بی پی په دې پیښه کې د بې پروایۍ له کبله د پراخې مدني جریمې په ورکولو مکلف وي. باربیر د همداراز ویل چې د بی پی قراردادي شرکتونه ترانس اوشن او هالی بورتن هم غفلت کړی دی. بی پی یا برټش پټرولیم په 2012 کال کې موافقه وکړه چې د تیلو د تویدو د دې پیښې جریمې مسؤلیت ومني خو قضایي مراحل وروسته هغه دوام وکړ چې د شرکت ویل هغو شرکتونو او افرادو ته چې له دې فاجعې څخه په مستقیم ډول نو زیانمن شوي د تاوان ورکولو ته اړ کړل شوی ده. تاسو آزادي رادیو اورئ. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د بحران د سمدستي حل غوښتنه وکړله. پرون د برتانیې په ویلس کې د ناتو سره مشري ته په وینا کې اندرس فوګ راسموسن له افغانستان سره د نورو مرستو ژمنه هم وکړه.
په غونډه کې چې کوم بحث شوی دی او کومه ژمنه چې له افغانستان سره شوی ده هغوی نه دی راضي دي او هغه د افغان حکومت ته توقعات پورته وکړي.
ځینې ټولنیز ارګانونه په تېرو شاوخوا 14 کلونو کې د حامد کرزي د حکومت کړنې ستایي. په دې اړه په همدې خپرونه کې اورئ. د نړۍ مطبوعات ته هم کتنه کوو او له دې هم خبرېږي چې د شهرون مسؤل په نوم یو مدني بنسټ په هیواد کې د جنایي پیښو پر ډېرېدو اندېښنه وښوده او له امنیتي ځواکونو یې وغوښتل چې د دې ډول پیښو د تکرار مخه ونیسي. د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې عمران خان او قادري د زرګونو پلویانو د مظاهرو له امله د چین ولسمشر پاکستان ته خپل سفر ځنډولی دی. د خپرونې په دوهمه برخه کې یو کلی او زر غږونه د ډرامې نوې برخه او ورپسې بحث اورئ. دوستانو ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د بحران د سمدستي حل غوښتنه کوي. اندرس فوګ راسموسن کڅ هم ویل چې د ولسمشر دواړو کاندیدانو دته په خپلو پیغامونو کې د دې بحران د حل شمره کړې خو خبرداري ورکړ چې دا بحران باید حل شي او د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون هم لاسلیک شي. څو نړیوال ځواکونه د روان کال په پای کې د افغان پاوس د روزنې ماموریت ته دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لنجې سیوری په ویلز کې د ناتو د سرمشریزې پر بحثونو هم خپور و. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د پنجشنبه په ورځ د سرمشریزې له پای ته رسیدو وروسته خبریالانو ته وویل چې وخت کم دی او د انتخاباتو لانجه باید حل شي څو نوی ولسمشر له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي او په نتیجه کې نړیوال ځواکونه د روان کال له پای ته رسیدو وروسته په افغانستان کې پاتې شي. خغلی رسموسن د ولسمشری پر کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله غاگ وکړ چې د انتخاباتو د نتایجو پر سر لنجه سمدستی حل کړي، څو له 2015 کال وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پاتې کېدو ته لار هواره شي. رسموسن وویل چې دواړو کاندیدانو دته د ګډ کار ډاډ ورکړی.
I can confirm that we received a message from the two.
زه تاییدوم چې موږ د ولسمشری له دواړو کاندیدانو څخه پیغامونه ترلاسه کړی چې خی دوی به تر خپل وسی وسی هڅه وکړي چې یو سیاسي توافق ته ورسیږي، او کدا کار وشي موږ به یې تود هرکلی وکړو. افغانستان ته د انتخاباتو د بهیر داسې یو چټک حل په کار دی چې نتیجه یې د افغانستان خلکو ته د منلو وړ وي. ناتو په پام کې لري چې د روان کال په پای کې د خپلو محاربوي ځواکونو لیستل وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د رزنې ماموریت ته دوام ورکړي، خو دا کار د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون له لاسلیک پرته امکان نه لري. احمدزی او عبدالله دواړو ژمنه کړې چې وقته د رسیدو په صورت کې به دا تړون لاسلیک کړي. د ناتو عمومي منشي افغانستان ته چې دفاع وزیر بسم الله محمدی په دې غونډه کې استازیتوب کاوه، یو ځل بیا خبردارای ورکړ چې که امنیتی تړون لاسلیک نشي د ناتو ماموریت به دوام ونه کړي. ولسمشر حامد کرزی مخکې ویلي و چې د ناتو په دې سرمشریزه کې به نوی ولسمشر ګډون کوي، خو دا لنجه حل نه شوه او د افغانستان په استازیتوب د حکومت له پریکړې سره سم دې غونډې ته دفاع وزیر بسم الله محمدی واستول شو.
په راپور کې مو اوریدل چې ناتو عمومي منشي د ناتو د افغانستان د ولسمشرۍ له کاندانو وغوښتل چې د انتخاباتو لانجه سمدستي حل کړي. اندرس فوګ راسموسن ویل چې وخت کم دی او د انتخاباتو لانجه باید حل شي څو نوی ولسمشر له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د نړیوال ټولنې د مرستو دوام یو بله مهمه موضوع وه چې پرون د ناتو عمومي منشي د ناتو د سرمشریزې په پای کې په خپله خبري غونډه کې اشاره ورته وکړه. راسموسن ویل چې نړیواله ټولنه باید د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز لپاره په کال کې 4.1 میلیارد ډالر مرسته کوي، خو د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدی د مرسته تر دې هم لوړه بولي. احمد تکل په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د ازادي راډیو د همکار حمید مومن سره چې د انګلستان د ویلز ښار په نیوپورت کې د ناتو غونډې ته تللی مرکه کړې ده. حمید مومن د مرکې په پیل کې د ناتو د عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د مرستو د ژمنو یادونه وکړه.
د ناتو د سرمشریزې په پای کې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن یوې خبرې غونډې ته راڅرګند شو. یوازې دوی دوه دې ته اشاره وکړه چې د مرستو کومه ژمنه چې د شیکاګو په غونډه کې شوې ده چې هغه 4.1 میلیارد ډالر ده، دوی هغو ته ژمن دي او هغو مرستو ته دوام ورکوي. خو له دې غونډې نه وروسته د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدی په یو جلا خبري غونډه کې راڅرګند شو. ده وویل چې په غونډه کې چې کوم بحث شوی دی او کومه ژمنه چې له افغانستان سره شوې ده هغوی نه دی راضي دي او هغه د افغان حکومت له توقعاتو پورته وو. دلته د بسم الله محمدی په خبرو کې یو نوې مسله دا وه چې دوی په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما اول شه د شیکاګو په سرمشریزه کې 4.1 میلیارد ډالر مرسته شوې ده، هغه سره 1 میلیارد ډالر نور اضافه شوې ده چې د بسم الله محمدی په خبرو اوس مهال ناتو له افغانستان سره د کلنې حساب سره 15.1 میلیارد ډالر مرسته ته ژمنه ده.
دا ځل دا کلنې مرسته به همداسې بې حسابه د افغانستان حکومت ته ورکول کیږي او که شرط شته پکې؟
د ناتو عمومي منشي له افغانستان سره چې کوم 4.1 میلیارد ډالر مرسته ده هغه مشروط دی بلل، هغه مشروط دی په دې بلل چې افغان حکومت چې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره کوم مرسته د نړیوالې ټولنې له خوا ترلاسه کوي په هغه کې باید شفافیت موجود وي، هغه باید د فساد ښکار نه شي او دوی غواړي چې په هغه باندې یو ډول نظارت ولري. نو دغه دا ځل هم چې دوی دا کومه ژمنه چې بیرته تکرار کړې ده هغه کې دوی دغه خپل شرایط ایښي دي چې هغه د شفافیت په برخه کې دي.
دغه 4.1 میلیارد یا د افغانستان د دفاع د وزیر په وینا 15.1 میلیارد ډالر چې په پام کې دا په کال کې به د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او روزنې لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا ورکول کیږي، دا به د کوم شمیر امنیتي ځواک لپاره ورکول کیږي؟ ځکه چې د شمیر په اړه هم تر اوسه پورې یو مشخص توافق نه دی شوی.
تکه په پدې ته په باندې د ناتو د غړو هیوادونو لخوا کوم ځانګړې وړاندیز نه دی مطرح شوی. د اوس لپاره دوی دا مني چې افغانستان درنیم لکه امنیتي ځواکونو ته اړتیا لري چې دوی توانېدلې دي د مخالفینو حمله او په افغانستان کې د امنیت پر ټینګښت په برخه کې مثبت رول ولوبوي. دا کومه مرسته چې ځانګړې شوې ده دا به هم د امنیتي ځواکونو ته ورکول کېږي. د افغان حکومت یو اساسي ټینګار هم دا دی چې دوی هم د پرشمیر امنیتی ځواکونو ته ارتیا لري سو کوبل شي د یوې خو کورنی ګواخونه چې پیخیږي د هغو په وړاندې مبارزه وکول شي او په سیمه کې هم د ځواک یو انډول رامنځته کړی شي چې وکول شي کله کله د بهرنیو د ګاونډیو هیوادونو لخوا کومې لاسوهنې چې کېږي هغو ته هم دوی ځواب ورکولی شي.
مزله پورې معلوماتو خو یو پښتنه چې شاید د اوریدونکو په ذهن کې وي هغه د یو افغان ډګروال تیښته هم ده چې په داسې حال کې چې د افغانستان د پوځ یو ډګروال ورځي او په داسې یو حالت کې چې هیواد له ډیرو سختو ننګونو سره مخامخ دی په بهر کې پناه اخلي د ناټو په سرمشریزه کې یا په شاوخوا کړیو کې داسې یو ذهنیت نه دی رامنځته شوی چې په افغانستان کې دننه افغان امنیتي ځواکونه به په کومه روحیه له طالبانو سره جګړه کوي.
افغان پلاوی چې کله برتانیا ته را رسیږي نو د لندن په هوایي ډګر کې د افغان ډګروال چې عنایت الله بارک نومیږي او د دنده دا و چې باید د ناټو د سرمشریزه په پرانستې غونډه کې د پرانستې په مراسمو کې د افغانستان بیرغ ولګوي. دوی د سیاسي پناه غوښتنه کوي. برتانوي چارواکو کوم معلومات چې موږ د ناټو چارواکو راکړل برتانوي چارواکو د ډګروال ته ډاډ ورکړ چې دوی به خپل هیواد ته بیرته نه ستنوي. رسموسل په خپلو خبرو کې دغه مسله ته کومه اشاره ونه کړه او نه هم د ناټو د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې تدیر بد باندې کوم بحث شوی دی. خو د دفاع وزیر څخه افغان ژورنالستانو او ځینو نورو بهرنیو ژورنالستانو دا مسله مطرح کړه. دوی خپل به خبري خودله او ویل چې دغه کس د دوی د پلازا غړی نه دی. بسم الله محمدي ویل چې دوی په کابل کې خپل دفتر ته او په لندن کې د افغانستان سفارت ته دند سپارلی دی چې په دې تبادله معلومات وړاندې کړي.
زمون همکار حمید مومندو چې د ناټو سرمشریزه چې د برتانیې په ولس کې نن هم پیلېږي په دې اړه د افغانستان بحثونه څارلی او د روسي معلوماتو افغانستان سره د ناټو د مرستو په باب یې در سره روسي معلومات شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له احمد شیبر څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څخه خبره کړې دي.
د افغانستان شزی یوازې مپریشتي دا د ایو ابزرور خبرونه د خبرې کړې مقالې سر لیکتي. د مقالې لیکوال هیدر بار لیکي ناټو او غړي هیوادونه د اوس لپاره کولای شي چې په افغانستان کې د شزو د وضعیت تشوالي لپاره ګامونه واخلي. لیکوال لیکي د افغانستان د شزو مؤسسو د هڅې مطرح کړي او په ډاګه کړي دي چې په دغو کې یو دادی چې د افغانستان پر حکومت فشار زیات شي چې افغان شزو ته سمه زمینه برابر کړي چې د هیواد په ټولو راتلونکو بحثونو کې ګډون وکړي. بل وړاندیز د شزو د حمایت لپاره د رښتینیو ګامونو اخیستل دي. د افغانستان د شزو مؤسسو دا وړاندیز هم کړی دی چې باید دا ډاډ ترلاسه شي چې په امنیتي ځواکونو کې ښځې ونډه ولري. هیدر بار وړاندې لیکي د ناټو هیوادونه په راتلونکي کې د افغان ښځو د حقونو د ساتنې نظارت کولای شي په تیره بیا چې د سیاسي فشارونو له کبله د حقونو له خطر سره مخامخ وي. لیکوال بیا لیکي چې له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه په ځانګړي ډول د ناټو غړي داسې باور لري چې دوی د خپلو پوځیانو د وینو د تویدو او د پیسو د لګیدو په بدل کې د افغان ښځو د حقونو ساتنه کوله. نو په داسې وخت کې چې په افغانستان کې نوی حکومت جوړ شي له خپل نفوذ په دې برخه کې استفاده وکړي او د هڅې زیاتې کړي. هیدر بار بیا څرګندوي چې تر ټولو بده شیبه به هغه وي چې افغان ښځې یوازې پریښودل شي. د لویدیز وی بل خبرونه فارن پالیسی بیا د افغانستان د قانونو د نوي قانون مسله څېړلې ده او پښتنه کوي چې دا قانون به مافیایي ډلو ټپلو ته ګټه ور ورسوي. په دې مقاله کې ولول چې ورسله کلونو کلونو ځنډه د افغانستان پارلمان اخر د قانونو قانون روان کال تصویب کړ. ولسمشر کرزی دا قانون د اگست په میاشت کې لاسلیک کړ. فارن پالیسی د څېړونکو په وینا وایي چې په دې قانون کې د ساتنې هلو ځلو ته پاملرنه نه ده شوې. نو دا بیرشته چې وسلواله ډلې او ځواکمن کسان د معدنونو سکتور ته لاره وکړي او دولت تهدید کړي. د مقالې لمخې د افغانستان د مزک پیژندونکو د امریکایانو او د هغو جالوجستانو څېړنې چې د شوروي اتحاد په وخت کې کړې وي دا معلومه کړې ده چې په افغانستان کې د 3 تریلیون ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې شته او د سرو زرو، سپینو زرو، مس، اوسپنې او بلیوشمیر نادره فلزاتو ارزښت په دغه هیواد کې 1 تریلیون ډالرو ته رسیږي. فارن پالیسی د افغانستان د حکومت د وی سرچینې په وینا خبر ورکوي چې د معدنونو په برخه کې د تړونونو پټولو ته اندیشنه لري. خبرونه د معدنونو په برخه کې د لویدیز د یو څیرونکو په وینا لیکي چې د تړونونو د هغوی د چشتنانو او د دعوت طلبي د میکانیزم په برخه کې د سیمې خلکو شکایتونه کړي دي چې په کار وو د خلکو د شکایت مسله هم په قانون کې ځای شوی وای او که چیرته د افغانستان حکومت او نړیوال شریکان د شته ګواښونو د مخنیوي په برخه کې جدي وي نو باید دا هڅه وکړي.
ځینې ټولنیز ارګانونه په تیرو شاوخوا دیارلسو کلونو کې د حامد کرزي د حکومت کړنې ستایي. د افغانستان د مبارزې ښځو، د ځوانانو د ملي تفاهم او د عدالت او استقلال حرکت د موسسو مسؤلانو ویل چې د دې حکومت مثبت کارونه د منفي کارونو په نسبت زیات دي. په ورته وخت کې بیا د دې بنسټونو مسؤلان دا هم وایي چې د حکومت په تیرو دیارلسو کلونو کې له نړیوالو مرستو لازمه ګټه نه ده اخیستې. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د جمهور رئیس حامد کرزی د شاوخوا دیارلس کلن حکومت په وروستۍ ورځو کې یو شمیر ټولنیز ارګانونه د دې حکومت پر مثبتو او نیمګړو کارونو او هغه څه چې راتلونکي حکومت ته سپاري بحثونه پیل کړي دي. په دې لړ کې د افغانستان د مبارزو ښځو، د ځوانانو د ملي تفاهم او د عدالت او استقلال د حرکت په نامه ټولنیز ارګانونه د جمهور رئیس کرزی د دیارلس کلن حکومت په لاسته راوړنو او نیمګړتیاو خبرې کوي. د افغانستان د مبارز او خزو د ارګان مشر حمیدې وردک د خاغلی کرزی په دوره کې د خزو د وضعیت په اړه د لاسته راوړنو او کمزورۍ په هکله وویل.
د حامد کرزی د حکومت له لاسته راوړنو څخه دا دی چې یو شمېر ښځې په فرهنګي، اقتصادي او سیاسي چارو کې فعاله شوي او د دې ترڅنګ په دې حکومت کې داسې ښځې هم وي چې په کورنۍ کې یا د مسلکي کارونو د اجرا کولو پر مهال قرباني شوي دي.
لنن دیار رسکاله وړاندې د طالبانو د حکومت لپرزیدو سره سم په افغانستان کې د حامد کرزی په مشرۍ نوې حکومت جوړ شو. د افغانستان د مبارز او خزو د ټولنې د مسؤلینو په وینا کرزی په داسې شرایطو کې د ارګ ماڼۍ ته ننوت چې د هیواد نه اساسي قانون درلود، نه اردو، نه پولیس او نه د پوهنې او نه د لوړو زده کړو سیستمونه. د دوی په خبره حامد کرزی په ډېرې حوصله سره د دې هېواد ورانو ویجاړو سیستمونو بیا رغولو ته هڅې پیل او وتوانېد چې تر ډېره حده یې ورغوي. سربېره پر دې ځینې ټولنیز ارګانونه بیا د ښاغلي کرزی د حکومت پر ځینو کړنو انتقاد کوي او وایي چې د ده په دوره کې اداري فساد، د مخدره موادو کښت او قاچاق او داسې نور غیر قانوني کارونه زیات شول. د افغانستان د ځوانانو د ملي تفاهم په نامه د ټولنې مشر فرید الکوزای په دې نظر دی چې د ښاغلي کرزی د حکومت په دوره کې د ځوانانو مثبتو فعالیتونو ته لږه توجه شوې ده او د دې ترڅنګ حکومت د امنیت په راوستلو کې هم پاتې راغلی دی.
فساد دومره اوج ته رسیدلی چې نور افغانستان کې غرق ده او د امنیت نه راوسته. ولې په دیارلس کلونو کې موږ امنیت رانه شو وستلی؟
که هم د ولسمشر حامد کرزی د واک پای ته رسیدو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو د کارپوهانو په باور د وکړای شول چې هیواد په بیلابیلو برخو کې د پرمختګ په لور رهي کړي. کارپوهان وایي له بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو پراختیا، د اقتصادي بنسټونو جوړول، د مخابراتي سیستم رامنځته کیدل او د دیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ وده د حامد کرزی له لویو لاسته راوړنو څخه دي چې باید له نظره ونه غورځېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسی زمون غغل ازادي رادیو اورای. د شهروند مسؤل پنوم یوې مدني بنسټ په هیواد کې د جنۍ پیښو پر ډېرې دو اندېښنو خو دا ول امنیتي ځواکونه غوښتل چې د دې ډول پیښو د تکرار مخه ونیسي. دوی د پغمان د ورسته پیښې د عاملانو په نیولو کې د پولیسو رول وستای او ویل چې عاملان باید په اعدام محکوم شي. د کورنیو چارو وزارت هم مني چې د جرم له پیښېدو مخکې د مجرمین نیول د پولیسو اساسي دنده ده، خو له خلکو غواړي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. د موضوع تفصیل د یوسف خان زدران په ریپورت کې اورو.
یوشمیر مدنی ټولنې او عام خلک په هیواد کې د جنایي او امنیتي پیښو په ډیرودو اندېښنه کوي او له امنیتي ځواکونو غواړي چې د پیښو د مخنیوي لپاره خپل اقدامات جدي کړي. د شهروند مسؤول په نامه یو مدني بنسټ چې د پغمان د ناوړه پیښې د غندلو او مجرمینو ته یې د سختې سزا غوښتلو په اړه غونډه جوړه کړې وه. امنیتي ادارې تورنې کړې چې د جنایي پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د دې بنسټ چارواکو د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د پغمان پیښه د جنایي او دو اخلاقی جرمونو وروستۍ او لومړنۍ پیښه نه ده. نو امنیتي ځواکونه باید مخکې لیدې چې مجرمین ناوړه عمل ترسره کړي دوی د قانون منګولو ته وسپاري. د دې بنسټ مسؤول ودود پدرام په دې اړه وویل
از اقدامی که پولیس افغانستان در پغمان
در پیش پاوران چی پولیس حکومت اقدام بکر باید منن تری وکر خود پولیس وظیفه داده چی در خلق و در زای او مال ساتن وکری دوی وظیفه داده چی در پیش لرامان تکی دو مخی در هر مخیمه وکری زکن و مرد در افغان امیتی زوا کنون وارو چی لدی ورست باید اخیرنی حسی وکری چی هیچ پیش ونشی او هیچ کنی پغم اختنه شی هیچ حادثه اتفاق
نفته و هیچ خانواده به ماتم نشینه.
په ورته وخت کې د شهروند مسؤول مدني بنسټ د پغمان په پیښه د افغانستان د علماو شورا چوپ پاتې کېدل وغندل او وی ویل چې د علماو شورا چوپتیا د جنایي جرمونو د زیاتېدو عامل شوی دی. تیره پنجشنبه د شپې مهال شاوخوا 14 وسلوالو کسانو د یوې کورنۍ موټر د پغمان د دهربان په سیمه کې ودرو، د ښځو ګاڼې غلا کړې او وروسته یې پر ځینو جنسي تیری هم کړی و. خو د تېرې دوشنبې په ورځ د کابل امنیه قوماندانۍ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دې پیښې شپږ تنه مجرمین یې نیولي چې خپل جرمونه یې هم منلي او د نورو د نیولو هڅې روانې دي. د کورنیو چارو وزارت هم دا مني چې د جنایي جرمونو مخنیوی د پولیسو اساسي دنده ده، خو زیاتوي چې په دې برخه کې د خلکو مرسته هم له پولیسو سره ضروري ده. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل هیڅ داسې قضیه به نه وي چې عاملین یې د پولیسو لخوا نه وي نیول شوي.
موږ همیشه کوشش کړی چې مجرمین مخکې له دې چې په کوم جرم لاس پورې کړي ونیسو، او دا د افغان پولیسو یو مهمه وظیفه ده. خو له شک پرته بیا هم وایم چې موږ په دې برخه کې د خلکو کومک ته ډیر ضرورت لرو. زه په ټینګار سره وایم چې افغان امنیتي ځواکونه اوس خپله وظیفه ډیره ښه پیژني او هیڅ قضیه نشته چې د پولیسو د هڅو په نتیجه کې مجرمین نیول شوي نه وي.
دغه غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د جنایي پیښو ګراف لوړ شوی دی. څېړونکي وایي د انتخاباتو د بهیر اوږدېدو، بیکاري او له سازانه معافیت هغه عوامل دي چې له مخې یې جنایي جرمونه زیات شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د عمران خان او قادری د زرګونو پلویانو د مظاهرو له امله د چین ولسمشر اسلام آباد ته خپل سفر ځنډولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د چین د ولسمشر د سفر د ځنډیدو خبر ورکړ. په دې اړه تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت ضد پراخو مظاهرو له امله د چین ولسمشر د هیواد ته خپل مهم سفر ځنډولی دی. ټاکل شوی وه چې د چین ولسمشر جیانګ پانګ به په راتلونکې اونۍ کې د پاکستان په درې ورځني سفر د دې هیواد پایتخت اسلام آباد ته راشي، خو دغه امنیتي ټیم په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد روانو مظاهرو او امنیتي وضعیت ته په کتو نوموړی پاکستان ته له سفره منع کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میرمن تسنیم اسلم د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپله اونیز خبري غونډه کې د هیواد ته د چین د ولسمشر سفر د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو په ځانګړې توګه د پاکستان د اقتصادي پرمختیا لپاره مهم وباله. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د چین ولسمشر جیانګ پانګ په دې سفر کې د نواز شریف له حکومت سره په پاکستان کې د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د یو شمېر پرمختیایي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک کول چې په سر کې د برېښنایي انرژۍ پروژو قرار درلود. د چین ولسمشر پاکستان ته خپل سفر تر هغې وروسته ځنډولی چې په پایتخت اسلام آباد کې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوند زرګونه پلویان د اگست 14 منیټه رئیس د نواز شریف د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې پیل کړي او دغه د استعفا او د نو انتخاباتو غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د یو شمېر هیوادونو ولسمشرانو په پاکستان کې د وروستي رامنځته شوي سیاسي بحران له امله خپل سفرونه ځنډولي، د پاکستان د سیمه ییزو چارو څارونکي دا د پاکستان د ضعیف اقتصاد لپاره ستر زیان بولي او وایي چې دا به پاکستان په ټوله نړۍ کې اوازې کړي. د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په اسلام آباد کې د عمران خان او قادری د مظاهرو له امله په نړۍ کې د پاکستان حیثیت تزیان رسیدلې.
نو د دې یوازې اقتصادي معنی نه د دې دفاعي نوعیت چنتا ول کوي او ول چې پاکستان چې دا وخت کې یو ډېر شاید مخامخ دی یو تعداد چې کسان اسلام آباد ته راغلي دي او هغوی خلکو تلاشاوي هدي د پولیس پرې هم کنټرول شته دا وخت چې پاکستان کې دله هم یره تره خوره ده او پاکستان نه بهر هم د پاکستان باره کې یره تره وه حقیقت دی چې دا پاکستان نړۍ کې یو ځای کوي او موږ په دنیا کې زموږ داسې مخ ښکاره کوي لکه چې دا یو داسې یو بې دستوپا ملک یو دولت وي.
نوموړي زیاته کړه چې حکومت دې د رامنځته شوي سیاسي کړکېچ د اواري لپاره جدي ګامونه واخلي، ګنې ډېری هېوادونه باړ شي چې خپل ډیپلوماتان له دې هېواده بېرته ورغواړي. له بلې خوا د پاکستان مرکزي وزیر احسان اقبال د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان او د مشرانو جرګې د غړو شریکې غونډې ته په خپلې وینا کې وویل چې د عمران خان او قادري د وروستیو لاریونو له امله د پاکستان اقتصاد ته 300 میلیارده روپۍ زیان اوښتی او دا لړۍ لا دوام لري. دا یادونې وړ ده چې دا په تېرو 20 ورځو کې درېیم ولس مشر دی چې په اسلام آباد کې د سیاسي کړکېچ او امنیتي وضعیت له امله پاکستان خپل سفر زندوي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د دفاع وزیر وی ناټو د ویلس په سر مشریزه کې ژمنه کړې چې له افغانستان سره به په کلنی ډول 15.1 میلیارد ډالر مرسته کوي. د افغانستان د ولسمشرې دواړو کاندیدانو د ناټو سرمنشي ته ډاډ ورکړی دی چې د انتخاباتو دروان بحران له حل وروسته به دوی سمدستي د ملي او وحدت حکومت جوړوي. د سویډن یو پوهنتون د 500 میرمنو په ګډون د افغانستان د ښوونکو د روزنې ګڼ شمیر استادان روزي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي چې که روسیه په اوکراین کې نوره لاسوهنه وکړي نو نړیواله ټولنه باید نور کلک بندیزونه هم پرې ولګوي. د ناټو مشران نړۍ ته د اسلامي دولت په نامه وسلوالو خوا د ګواښ مسئله څېړي. د راپورونو له مخې د اسلامي دولتي داعش په نوم وسلوالې ډلې پرون د عراق د مرکز بغداد په 50 کیلومترۍ کې د یوې سنی قبیلې 50 غړي وتښتول. او د امریکا یو محکمې پرون فیصله وکړه چې په 2010 کال کې د مکسیکو په خلیج کې د تیلو د تویدو د فاجعې اصلي مسؤلیت په برتانیا کې د دیرا بی پی شرکت پر غاړه ده. د خبرونې پاتې برخه یو کله زرغغونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخه ته ځانګړې شوې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو، د سلام په وړاندې کولو سره مو د ډرامې د یوې بلې برخې اوریدو ته را بولم. په تیره برخه کې مو واورېده چې د اوبو پر باندې جوړه شوې ډاینامو خراب شوه او کلی هم بې برق شو. دا چې کلیوال به د دې ستونزې حل څنګه پیدا کوي په دې برخه کې به واورو.
استا فکر خو بیخی دلتا نشتا
وخت یو هوا دی په سر کې ده انده مکتب مکتب
ته ما باندې کار کوي هلی ته ګوره مکتب ته ځي درس وای
بس لاړه شه د هلی د مور لور شه زه د نور مور نه کیږم وی لورې قربان دې شما مه ژاړه خو پلار ته مې د څو سوزلي وویل چې زهره مکتب کې شامله که خو نه یې مني زما به څه وسوي
د هلې پلار او ورور یې مکتب ته پرېږدي ولې پلار مما نه پرېږدي
ښه لورې جار دې شم ته اوس مه ژاړه دا بنجان خو وړولی شي لوری یو ښه خبره به درته وکړم
د مکتب تورې جامې راته اخلي
وی زهري لوری زه د پام په بل اړوم او ستا له هماغه خبره ده
خاصه خبره ده مورې
لوری ما ویل پلار خو د مکتب ته نه پرېږدي خیر ده نور هره ورځ زه خپله ما لور زلختې سره سبق وایه ښه هوښیاري لوری الله شکر لور جانې نن به هم ورشو ورکړه
مورې هغه خو کور دی خو مکتب نه دی چې موږ لاړ شو هلته یوه ملګری مې نه ځي
وی دا څه وی وی ویش لورې ستا د لاسه مې پیازه سوځېدل
سرګې مې وسوځېدلې څنګه چې صابون ده دوړې پتلۍ چېرته ده هیلې ودرې زه دې په لاسو باندې اوبه واچوم هیلې کتابونه دې پکښې کېږي
هو هغه یوه کتابچه او قلمونه مې په ټغر پراته دي هغه مې پکښې ته واچوه
دا د لرګو قلم دم کېدم
هوښیارې لرګي قلم نه پنسل
زه خو پوهېږم چې پنسل دی خو تا پنسل ته قلم وهلې
ها تا په ما ملندې وهلې زم کوټې ته د مکتب جامې مې اغوندم زه راځم
او بارایشه چې ټیکرۍ دي زه درته ډېر ښایسته جوړ کړم
ها ما له تا نه مخکې زده کړي
دا د بکس زنځیرې ولې نه خلاصېږي هیلې دا د بکس زنځیر دې څنګه خلاصېږي
لږ یې په زوره کس کا خلاصېږي
نه کېږي
زهرې دا څنګه ګوګ ما اچولی
ولی جانانه دا د هیلې د بکس زنځیرې نه خلاصېږي
رای کا ماته دا دا جوړ شو
اوه سونه خسته شایانی دی سونه خسته قلمونه دی ولی جانانا دا ورطا تا غستی
او زوری خوری که ما ورطا را وڑی وحیلی زرج جناب وقتا شدر باندی
بس داره جنابی پکو کم درزم لالا
زوری تا ولی زانده دی تایر کرده تله که چنن خونځي ته نه ځي
لالا زهره پلار مکتب ته نه پرېږي زهره زما بکس را که زه لاړم
ځینې خورې کې لارې کې پام کوه زر زر لاړه شه
سمه ده لالا خدای پامان
ولې لړې زهرې خورې کې ته مه ژاړه اوس پاکې کړه اوس وایه چې سلطان ماما دې مکتب ته ولې نه پرېږدي
مور مې خوشاله نه ده چې زه مکتب ته لاړ
شم ما ویل چې ته به وخته مکتب کې شامله کړې په کلي کې د دې مکتب ته جوړېدو څه ګټه چې کلیوال خپلې لوڼې ښوونځي ته نه پرېږدي ښه ته اوس مه ژاړه ورشه کور ته دې لاړه شه زه به وګورم چې پلار دې څنګه قانع کولی شم
ښه رښتیا وای
ښه اوس نو د بر قدر په ټولو پیدا شوی دی چې د ډینامو لپاره د ځوانانو سره مشران هم راغلي دي
سلطانه پکې ته چې څوک خواږه خوبونه وکړي بیا په میاشو یې خپله وینه نه پیرزو کیږي
ښه نو ما خو د ډینامو هغه کاغذونه وکتل خو پښتو دری مې پکې یو ټکی هم پیدا نه کړ
ښه اوس دا ووایه چې پیپون شوې او که نه
ښه تصویرونه یې ورکړي دي ما پکې هغه پرزې پیدا کړې چې ماتې شوي دي او جمیل هم یو څه مرسته راسره وکړه
او رښتیا
جوړ به مشي کاسې مورته عکسونه ننداره کړل.
جوړ به شي خو
جمیله، دا خو یم راته ووایه چې وخت ډېر اخلي او که څنګه؟
والي جانه، وخت به دومره ډېر وانخلي،
کیدای شي هر څه یې په خار کې پیدا شي.
یاره سلطانه، دا خبره دې شکي وکړه چې کیدای شي پیدا شي.
د دې شاف دا تصویرونه وګورئ، دا او تیرې چې څرخونه پکې لګېږي کوک شوی دی.
ښه، دا تیرې دا خو د پخوا هم چندان سیدانه و، یو ځای ډبل او بل نرای.
نو څه د کوټې بش خو ترې نه جوړوو، ډینامو کې لګوو ځکه.
زه فکر کوم چې پیدا به شي.
نو لومړی خو به دا خبره د شک نه وباسي چې پیدا کیږي که نه.
زه به ښار ته لاړ شم او به ګورم، خو خبره داسې ده چې ولاد
سلطان ماما بیا په هماغه ټکي ودرېده. نو خبره دا ده چې لګښت پرې راځي، او ښه ډېر لګښت.
هو، ځکه چې همدا یې قیمتي برخه ده، او بله خبره دا ده چې څرخونه یې هم مات کړي دي.
نو څومره مصرف به پرې راشي؟
یاره زه وایم لومړی چې څومره پیسې پرې لګېدلې وې، د هغې درېیمه برخه خو هرو مرو پرې راځي.
چې دومره مصرف پرې کېږي نو له برقه بې برقي ښه ده. تیر ظلم دا پیسې څومره په تکلیف د خلکو راټولې کړې.
ملک نوابا، بس زر نو تم څادر مڅنډ وهه، برق خو د کار شی دی وروره.
د کار شی دی، خو دومره پیسې له دې خوارو کلیوالو سره چیرته دي چې پې وی لګوي؟
ګوره، یوازې چې دا د شپې ورته تر ناوخته رڼا سترګې ناستې او د مېرمنو بچو سره شنه چایونه څکو، دا درته وړه خبره ښکاري وروره.
او دا د ملا صاحبازان چې اوس د غونډیو تر سمڅه پورې رسیږي، زړه دې بدمشه دا هم ورته ووایه.
هو پلار جانه، او سړی د شپې یو کتاب هم ورته لوستلی شي، دا یې ټولې ګټې دي.
زه په ګټو خبرې نه کوم، مصرف یادوم. څوک به دومره پیسې ورکړي؟
یا خود ډوډۍ پخېدو ناوخته شو، اوس بیا د آخري ډوډۍ دومره په نخرو پخېږي. وای خدایه، شکر چې ډوډۍ پخه شوه، که نه نو اوس به عایشه چاره ته غلي کوله.
راځي راځي، دا دې ور خلاص دی.
څوک به وي؟ ماشومان خو ورسره دي. اوهو، کارندې کاریګرې، تا څنګه ناوخته تنور اچو؟
هغه دی د لوګیا کور دی، زه ورځمه لوګیا ته.
ګوره چې خوږي نه کی لور جانې ښه؟ نه 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 یې خوږوي، ستړی به شي، خدای مو راوله. خیر شي، مه راځه، لوره تنور سر دې پټ کړه، بیا نو راځه. هو خو زرلښتې، زما د پوښتنې ځواب راکړه شفیقې. وایم پر هغو میندې چې پنځه شپږ بچي لري او کور مور سره سنبالوي، آفرین دی وي. څنګه؟ زه خو هېڅ په ورځ نه پوهېږم چې څنګه تېرېږي، او ترور مې چې وي بیا یې پروا نه کوم، هغه یې غلې کوي. ماما ښځې، هلته د کوټې سر ته تېره شه. هو زرلښتې، ډېره ښه خوښې لرې. وی زهرۍ لرې، ته ولې داسې تروشه پروشه ناسته یې؟ عایشه بېرته درنه ویده شوه؟
نه، ما خپله ویده کړه.
ښه نو، ولې داسې مراوره ناسته یې؟
هېڅ په کار نه یم، همداسې.
مامو یې، دا د زهرې زړه څنګه داسې ډک دی؟ د ماما لور خو دې په ډېر مکتب مکتب ویلو زما زړه یې خوړلی، خو سلطان ماما دې نه پرېږدي چې مکتب ته لاړه شي. ولې نه پرېږدي؟ دا د نجونو مکتب لکه هسې جوړ شو، ها؟ خو د همدې جنکوی لپاره جوړ دی که نه؟ ګوره لورې، زه درته وایم چې پلار دې مکتب ته نه پرېږدي، لاړه شه د زلختې ترور سره د سبق ووایه. ماما ښځې، دا خو لا وړه ده، مکتب ته تلی شي، دلته خو هغه ښځې درس وایي چې نورې مکتب ته نشي تلی. هو اوس ګوره، زه د اصلم پلار ته ویلی شم چې مکتب ته ځم. نه، زموږ نه د مکتب وخت تیر دی، خو ماموی ته به د سلطان ماما سره د زهرې د مکتب خبره ښه په ټینګه کوې. ښه لورې، خو زه به څنګه ورته ووایم؟ هغه خو به مې د مکتب له نامه سره خامه وخوري. خیر، که سلطان ماما ونه منل بیا به زه هم یو څه وکم.
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلام، سهار او جمعه مو بخیر. تاسو د یو کلی زر غګونه ډرامې دوه شپیتمه برخه له ازادي رادیو څخه واوریده، او له معمول سره سم د ډرامې څخه ورسته مونږ یو موضوع له ډرامې څخه ټاکو او له میلمه سره پرې بحث کوو. لکه تاسو چې په ډرامه کې واوریدل چې زهره له تعلیم سره ډیر شوق لري، نو مونږ د ماشومانو لپاره د تعلیم حق نننۍ موضوع ټاکلی او په همدې خبرې کوو. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې زموږ سره په بحث کې برخه واخلئ، نظر ووایئ یا له میلمه پوښتنه مطرح کړئ. زموږ سره د اړیکې شمیرې دي 0-922-555 او 0-999-203-540. د خپرونې چلوونکی زه یوسف زدران یم. په تخنیکی برخه کې را سره رامین کاکړ همکاري کوي او د بحث لپاره مو میلمه استاد او حقوقي کارپوه عبدالبصیر حقیار سټوډیو ته رابللی دی. ښاغلی عبدالبصیر حقیار، ستړی مشي او زموږ سټوډیو ته بخیر راغلی. حقیار صاحب، د افغانستان اساسي قانون وایي چې هلکانو او لجونو ته د تعلیم یو شان امکانات برابرول د دوی قانوني حق دی. دا چې دولت دا امکانات څومره برابر کړي یا نه دي، دا موضوع پرېږدو، خو که دا راته ووایي چې زموږ کورنۍ او پلارونه دې حق ته تر کومې اندازې پاملرنه کوي او یا باید پاملرنه وکړي؟
ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو تخنیکي همکاران ته او ستاسو د راډیو د لارې ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. واقعا ډیره ښه ډرامه مو ډیره ښه برنامه هم ده، او دا زه فکر کوم چې زموږ ساز د هیواد یو دو اولیتونه دي چې دې موضوع ته ډیر پام وشي، ځکه چې یو د بدبختۍ لامل همدا بې تعلیمي ده. او دا تعلیم اړخ لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د افغانستان اساسي قانون په ډیر صراحت سره دا مکلفیت بللی، حتی د منځنۍ دورې پورې چې متوسطه ورته ویل کېږي، دا یو مکلفیت دی چې ټول اتباع باید تعلیم وکړي. او بیا خاصتا لکه څنګه چې د ماشومې په ډرامه کې ډیره هیله لاله چې مثلا د هیلې سره مکتب ته لاړ شي او مکتب ته دوام ورکی، نو د دې پر خاص قانون صراحت لري چې د دې پر د توازن ساتل شوی، دولت به منظم متوازن امکانات خزینه ماشومان ته برابرې. دا په دې خاطر چې یعنی خزینه ماشومان دی، او خزینه په صورت عموم سره د ټولنې نمایي برخه جوړي، او نمایي برخه چې موږ د تعلیم نه مخه نیسو، نو دا به ډېر لوی جفای رااله. په دې کې چې دې کې څوک مسولیت لري؟ دولت مسولیتونه مکلفیتونه یو خواته، اولنۍ مکلفیت او مسولیت د کورنۍ نه جوړیږي، او کورنۍ کې د کورنۍ مشران مور او پلار دي. په مور او پلار کې زموږ اساس د ټولنې د عرف او عادت سره سم پلار ډېر حاکم یا پلار ته ډېر مسولیت راځي کېږي. بنان پلار او مور او پلار دواړه په صورت عموم سره په پلار باندې لګ ډېر هغه د څو اړخونو مسولیت لري، تر څو خپل ماشومان تعلیم ته زمینه ورته مساعده کوي او تعلیم پیو کې څه پاتې لا ده چې مثلا تعلیم مخه ونیسي. هغه اولنۍ خبره چې زموږ اساس یو دینی ټولنه ده، موږ تاسو الحمدلله ټول مسلمانان یو اسلامی عقیده لرو، اولنۍ مسولیت د والدینو یا د مور او پلار د ماشومان په تعلیم کې هغه په حقوقو کې هغه دینی دی، او دینی مسولیت د ماشومان پاک لبانی چې ماشومان ډیر حقوق لري، حتی دا چې د نوم د خصل نه چې نوم به والدین به په ماشوم باندې سم نوم کړي.
او اخر څه خبره ته ادامه ورکو، یو اوریدونکو ما خلص تاسو په اجازه له هلمند څخه زمونږ یو اوریدونکو پاړی کې کړه، مهرباني تاسو نوم او مهرباني پوښتنه.
السلام علیکم، مخلص هم د هلمند ولایت مناری کني ولې زدران صاحب تاسو ته او د ټول کارکونکو اوریدو سلام نوای.
مخلص رو خیر اوسه. وعلیکم السلام، مهرباني تاسو نظر پوښتنه.
پوښتنه مو ده د محترم مېلمه څخه چې پښله لسکونو کلونو دلته په افغانستان کې فعال کیږي، یعنی د بنجونو مکتب، او هغه هم
ډیر ضرور دی، تعلیم ته خود
تعلیم خو ضرور دی، ضرور دی، خو اما کو هوای دلته په دې ټولنه کې نشته د نجونو د مکتب په مورد باندې.
او همدې خاطر باندې مونږ دا خبرونه په مخ وړو، او تر څو اما په هوای افغانانو ته وشي مونږ مختلف میلمانه را بولو. ان شاء الله دوی به ستاسو نظر شریکوي. ډیره مهرباني، ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته. حقیار صاحب درته معلومات وړاندې کوي. تاسو د اوریدونکو پوښتنه مونږ واخیسته، خو خپل موضوع ته ادامه ورکړي.
لکه څنګه چې زادران صاحب تاسو ورته اشاره وکړه، او د مخلص صاحب سوال زه فکر کوم په همدې برنامه باندې هم دا کوم پروګرام چې موږ سره واندې په دې باندې حل کیږي، دا چې دولت عامه په هوا د ماشومان د زده کړو خصوصا د جنکو د زده کړو په اړوند باندې څونه تر سره کړي کنه، هغه بیل باسه ولې رازو. ما ویل چې والدین خصوصا پلار په دینی مسولیت کې یعنی ډیر حقوق ماشومان لري چې په مور او پلار باندې د مور او پلار د مکلفیت دی وجبه دی خاصتن د پلار مکلفیت دی چې هغه حقوق ورکی ماشومان د چې یو د هغه حقوقونه په ماشومان باندې زده کړه ده بیا په دې زده کړه کې که چیرته مثلا معمولا دا زموږ اساسې متاسفانه په اطراف کې خصوصا پښتن میشتو سیمو کې داسې چې الکانو ته اجازه ورکول کی او جنکو ته نه ورکول کی نو ګوري دا والدین په دې خبره پوښی خاصن پلرونه په دې خبره پوښی چې دا یو ستر دینی مسولیت دی چې د پغاړه باندې اخلي ګور د ماشومان ترمنځ فرق کول دا یو یو دینی سرغړاوی دی یو دینی حکم نه سرغړاوی دی بنان علاوه دینه چې په دنیا کې به دا په تکلیف او په ذلت سره اخته وي او خروی ډیر سخت مسولیت او جزام لري بنان والدین باید دا فرق د ماشوم د جنې او د الک ترمنځونه کې دوړته یو شان زمينه مسایده کې همدارنګه اخلاقي مسولیت شي دي منګو تاسو ګورو ماشومان په دې خبره نه پوهیږي چې زما پلار په کوم وضعیت کې دی دنیا په کوم وضعیت کې دی او حالات څنګه دي بلکې هغه یو یو ماشومانه خواص او غوښتنې لري اوس لکه دغه ماشوم معمولا په ځینې کورنۍ کې اوس الحمدلله دا یو خواص پیدا شوی دی او دا جرأت پیدا کړی دا وړتیا پیدا کړی چې ماشومان پرې دي ګوري که د یو کورنۍ ماشوم جنۍ ماشومه مکتب لزی او دا بل نه ځي دا لوی اخلاقي مسولیت دی والدین د پاره ځنه پېږ دی څنګه دا جرأت کوي چې د هغه ماشوم دغه خواهشات چې دی لري دا ته پخولند کوي
همدا پښتنه مام کوله یو خو اخلاقي مسولیت ورسره ماشوم په احساساتو باندې روحیاتو باندې اتمن ډیره بد اغیزه کوي
خبر لرزم کنه یعنی کله چې داغه دغه غوښتنه نافکیږي سره دې چې ماشوم فکر کوي چې زما مور او پلار زما هرڅ دي زما د ژوند ټول مشکلات حل کولای شي و چې کله دغه یو مشروع مشکل او حق ولا ادانک دغه احساسات د زپل کی یغه فکر کوي چې زونه بل اخره وس په هیڅ چیش کې هیڅ د سیو پښتوانه نه لرم چې زما غه خواهش پوره کی چې یو د مکتب یعنی مشروع د خوندې ته تاګ او د تعلیم هغه مشروع غوښتنه د نه حل کیږي نو بنان د ټولو موارد کې د احساسات زپل کیږي او احساسات د زپل کیږي چې ټول عمر د به جرأت غټیږي بل خبره ده چې ټولنیز مسولیت لري منګه تاسو وایي چې دا ټولنه منګه تاسو نه جوړه ده او دا ټولنه چې کله منګه تاسو نه جوړه ده نو د ماشومان بل اخره د ټولنه هغه اساسي ارکان جوړی کنه او به مور یا خزینه ماشوم چې بلاخره مور ده هغه هم در ټولنه په خپل غي کې روزي منګو تاسو مثلا د مور په غي کې روزل کیږي او مور هماغه ماشوم وا چې مثلا نن موږ د تعلیم نه مخه نیسو
او حق یار سره چې یو اردن کې ډیر وخت کې پلان کړي اتمنغه تم وخت ورکو کنه اردن کې خفاکیږي د فاریاب څخه زموږ اردن کې اړیکې نیولې او مهرباني قریص پښتون تاسو د فاریاب نه اړیکې نیولې تاسو نظر پښتنه
بله محترم دان صاحب تاسو سلام کوم تاسو نه کوم کارانو ته او تاسو محترم مېلم او د ازادي راډیو څخه کار کوم کار دوم کې یوادواله ته سلام نو راځي کوم بلې او پښتون یم
و علیکم سلام محترم رو ډیر په خیر راغلی زموږ خبرونه ته
تشکر ژوند په خیر پروګرام دی په خیر محترم دان صاحب تاسو د مېلم ته ټول نظر چې د بیان کړی تاییدوم خو زموږ داسي په داسي یواد کې ژوند کوو چې تقریبا اکثره خلک په درسو په کلیو په او یو نو په شیدارې واجات موږ لرو چې باید پردوزي مسؤل خو زه مکتب ته نه پریږدي او چې بیا پریږدي زه یې مکتب وای ما سره په کور او زموږ دا رسم دی یو څه کلام د چې زه یاره کور یاره ګور دا دې بدري وایي مطلب دا دی چې دا چې موږ په داسې جامعه کې اوسېږو چې زه به قضاوت کوي زه به وزیر کېږي زه به مامور کېږي زه به څارنوال کېږي اما سر په اړو شي پریږي یا به کور کارونه کوي دا یو بد رواج دی نو مطلب مې دا دی ستاسو مېلمه سیم دا پوښتنه ده چې په دې کې څوک مخکښ دی دا دې ته خو یو اګاهي په کار ده چې دا خلک پوه شي د دې خلکو خو د تعلیم سطح کښته ده څنګه څوک کولای شي چې دا خلک پوه شي آیا د مور مسؤلیت ډېر دی که د پلار
خغلی قریص پښتون ډیر زیاته مننه زمونږ خبرونه وخت کم دی تاسو خپل نظر په ډیر کم وخت کولی خیر وسې مهرباني تاسو ټول خبرې خغلی اقیار صاحب زمونږ اوریدونکو تایید کړي او دا چې د ماشومانو په روزنه کې د لجنو او د الکانو ګډ او مساوي حق دی دا خبره ته دوه اشاره وکړه مسولیت وای د چا ډیر دی
مسئولیت ما مخکې په دې خبرو په پیل کې دا خبره وکړه. قاری صاحب نه ډېره مننه، واقعا چې ښه احساسات لري او الله پاک پردیګار دې زمونږ دغسې با احساس ځوانان او اشخاص په دې وطن کې ډېر کې. ما تاسو ته ویل چې اولنی مسئولیت د والدینو شروع کېږي. که چېرته دا مسئولیت ګورې قوانینو روښانه کړي دي، که چېرته دا مسئولیت والدین نه ترسره کوي، بیا قوانینو ته خپل معایدات لري چې قانونو سره څه وکړي. که نه د والدینو نه وروسته عامه پوهاوي کې عامه پوهاوي ته ضرورت شه. اول عامه پوهاوی د والدینو دی، والدین د ځان قیاس کی هغه میندې چې مثلا سواد نه لري، تعلیم نه لري، که هغه دینی وي که عصري وي، هغه د هغه میندو سره چې کوم دینی او عصري زده کړې کړي څومره کورنۍ څومره تفاوت لري، نظم څومره تفاوت لري، اقتصادي وضعیت څومره تفاوت لري. یعنی کله چې ماشومه چې بالاخره مور ده تعلیم یافته ای، دا ټول امورات د ژوند برابرېږي. او هغه کله چې موږ تاسو چې دا ښځه چې ښه ښځه د جنت یوه برخه ده، بنان تعلیم یافته ښځه هماغه د جنت یوه برخه به عملا په دنیا کې میړه ته او په ټولو نارینه د کورنۍ نارینه ته کاغه زامن یې که میړه یې که پلار یې که خسور یې د ټولو ته ښیي چې تعلیم څومره برکت لري. رښتیا هغه د جنت یوه حصه ورته ورښیي. که نه ټول امورات به د ژوند منظم وي. هغه په دې پوهېږي چې د میړه حق شی دی، د زوی حق شی دی، د ورور حق شی دی، مثلا د لیور حق شی دی، د خسور حق شی دی. او دا چې مثلا بیرته په خپلو ښځینهو کې د خواښي او د اندرور او د چا او د چا دې حقوق شی دی، دا ټول په دینی او عصري زده کړو باندې دا ترسره کیږي. او دا لکه څنګه چې قاري صاحب ورته اشاره کړه، دا بد دود چې زمونږ په دې هیواد کې دا د اسلام تر پردې تشایع اسلام باندې کوي سپرکۍ دی خبره ته، در حال کې چې زمونږ د اسلام نه دا برداشت ډیر ټیټ او منفی برداشت لرو، اسلامي معلومات اصلا لرونه. ډیر خلک زمونږ دسی چې خپل مونز د مونز هغه الفاظ سم نه ول د اسلام په نامه باندې د سیو خبري راو بس د فتواګانی بګی چې په خپل سړی ایران په شجدا یوز د کمزینه رئیسلی. حال دا چې کله چې ګوري منحیسه د الله بندگانو، د الله په بندګۍ کې خزه نور فرق نه لري، بنان د الله بندګی به مونږ څنګه کوو. د الله د بندګۍ د پار خپل احکام دي، په هغه احکام چې مونږ پوی نشو که هغه ښځی که نری نو څنګه به د الله بندګي وکړو، د الله د مخلوق حقوق او وجایب څنګه وپیژنو، خپل وجایب به څنګه وپیژنو. خو یې نشو پیژندلی. موږ عصري تعلیمات که اوس نن سبا دي هغه د اسلامي نصاب سره مناسب او برابر دي، اسلامي نصاب نه خلاف نه دي. موږ دا تاکید نه کوو چې حتمی د عصري زده کړې وکړي، ولی عصري زده کړې هغه څه دي چې بیرته زما او ستا د خور او همده خزینه و چې مثلا موږ یې نه پرېږدو په یو بله بانه ورته بانې کوو چې مثلا یا ساتر دی اسلام نه پرېبل. نو کله چې موږ دا خپله ښځه خور لور مور ډاکټر ته بیو، د ده تکلیف اول خو دا ښځه نارینه ډاکټر ته بیو، که به خزینه تکلیف به نارینه ډاکټر ته بیو، یا دیوی خزینه ډاکټر په خاطر باندې په کیلومترونو باندې مزل کو، دا ټول هغه ستونزې چې موږ په خپل ځان ته ایجاد کړی دي. ګوره که موږ خزینه مالمه موږ خپل خور لور او بچه مکتب ته پرینودو، خزینه مالمه به د کومه کو، خزینه ډاکټر به د کومه کو. بنان زه داسې وایم چې که چېرته موږ د زوی او د لور ترمن تفاوت باندې قایلیږو، علاوه د دینه چې یعنی دا یو لوی اخلاقي مسؤلیت دی. او بل یو چیشته بل شیته ساسې پام را وګرځوم، او د هغه درنو پلرونو چې مثلا دغسې یو خواص لري هغه اصلا جرأت نه لري، هغه ډیر بې جرأت او بې استعداد او که داسې په ساده الفاظ ویم ډیر بې غیرته دي. دا غیرت نه لري چې خپل لور مکتب ته ولیږي، دا لیگل د مکتب دا خاص جرأت او غیرت او دا غواړي.
کنه تاسو د والدینو رول ته اشاره وکړه، که والدین فرزند د اولاد د تعلیم مخه نیسي، قانون کې د تعلیم اشاره شوې ده چې ماشومان مکلف دي چې متوسطه زده کړې وکړي، که څوک مخه نیسي قانون هغه ته څه جرم ټاکلی؟ یعنی قانون مجرم دي خلک؟
بله، ما مخکې تاته ویل کنه موږ به په قانون اخره کې راځو. اوس څنګه چې بانه مثلا دین کو، ټولنه کو، اخلاق کو، اول دا اړخونه سیړو چې هغه ټول ما تاسو ته ویل کنه دا ټول مسؤلیتونه لري، هم دینی مسؤلیت لري، هم اخلاقي مسؤلیت لري، هم ټولنیز مسؤلیت لري. اوس راځو په حقوقي مسؤلیت کې. حقوقي مسؤلیت هم خورا ډیر دی، په قانون کې په ډیر صراحت سره دا یو نو تاوتریخوال دی د خزینه جن سره یا د ماشومې سره. کنه چې یعنی هر څوک چې خزه اوس مثلا په قانون کې ټول هغه خزینه جنس که هغه ماشومه ای که غټه ټوله د خزې په نامه باندې تعریف شوی، بنان د خزې منع کول د تعلیم نه که هغه ماشومه ای که غټه ای آغا یو په حساب جزایی معاهده لري او جزا باید ترته ورکړل شي او جزا مته په قانون کې پیشبینی شوې ده. زموږ قوانین ډېرې نیمګړتیاوې لري، ولیونې مو ښېګڼې هم لري چې هغه همدا ده چې مثلا د ښځې او د نر ترمنځ څه کله موږ تفاوت قیلېږو هغه جزا لري.
ډېره مننه اختیار صاحب، د خپرونې وخت تقریبا یوه دقیقه نور پاتې ده. یو مشهوره مقوله ده وایي چې د یوې نجلۍ ښوونه او روزنه په راتلونکو اوو نسلونو مثبت اغېزه لري. له همدې سره ستاسو یو وروستی پیغام اخلو، نور د اوریدونکو سره خدای پاماني کوو.
زه وایم چې که غواړی چې دا بدبخت د دې بدبختۍ نه زموږ ساس دا هیواد خلاص شي، هغه څوک چې موږ په د اسلام په نامه باندې زموږ خویندې او لورګانې او بچي نه پرېږدي چې تعلیم وکړي، هغې په خپله خویندو ته لورګانو ته او حتی د خپل بچي بیخي په اروپا او په غرب کې تعلیم کوي. بنا د خلکو د غلطو افکار نه باید موږ متاثر نه شو. دې دپاره چې د وطن یو ځای ته ورسیږي، آباد شي، خوشحاله شو، امنیت راشي، د زوی او د لور په تعلیم کې کوښښ وکړو، او دا زموږ دنیاوي او اخروي مسؤلیت.
ډیر مننه ښاغلی حقیار صاحب، د خپرونې وخت یوازې 1.5 ثانیې پاتې ده. موږ مجبور یو له قدرمنو اوریدونکو څخه خدای پاماني واخلو. له یاده ما بسی د یو کلی زر غږونو ډرامه د دوشنبې ورځې په 4:30 بجو له ازادۍ راډیو څخه هره اونۍ اوریدلی شئ. موږ ته مو خپل نظریات پرېږدی او انشاءالله موږ به راتلونکي جمعه بیا له یوې تازه موضوع سره تاسو ته حاضرېږو. تاسو کولی شئ په 0 شپږ 9 0 1 0 1 شمېرې کې خپل نظریات موږ ته پرېږدئ. نور نو تاسې په پاک رب سپارم. هر چیرې چې وئ خوښ او خوشحاله اوسئ. په راتلونکي نیم ساعت کې سید سامی عباس مو د وروستیو خبرونو خپروي. د خدای پامان.
تشکر یوسف خان زاد.